د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانۍ عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال دې هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغې کوي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لری کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځلې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشي کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا سی ایچ پی چې یو سیکولارستي ګوند دی مرستیالې محرم عقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې د سی ایچ پی په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4015 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیشدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د ISI تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنملاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فلحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې هم بېولس ما کار ښه سوی دی، ما روزمر دم تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټوله نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانی بیگ حکمت بیگا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیې موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت نو په دې اړه د دوی غبرګون وغوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونې غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزي اسیا کې سوله او ثبات و، د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SCG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي، څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان د کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان غوښتون کوي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب، او د یوه شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خاطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې ترې پوښتلې دي.
پورې په دغه نیمه پیړۍ کې د 1325 کال تر دغه نه پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغلته لوبه وکړله. داسې لوبه یې وکړله چې دوی غوښته چې د دوو ابل قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخه هوار دی او دوی ته درد سر آتا نړیوالو ته درد سر را پیښیږي. دوی په دې باندې متیقین دي چې دغه تروریزم کړۍ دوی خپله جوړه کړې ده او دوی د خپل د جوړېدو د هغه ویروس یا هغه د دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یدنه چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاحو او د سلاحو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بران دغه تجهیزات دوی خپله کړي دي او د دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په هکله ده دا به زه به یې ورسره تاییدوم. ولې چې نیمه پیړۍ زموږ خاوره دوی استعماله کړې ده،
جناب راسخ صاحب، څه فکر کوئ د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
نظام باید جوړ کړو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوال سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي، په رسمیت پېژندنه او نړیوال وشي کولی د تراچې د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کې چې دوی د تروریزم د کړیو نه خوف لري دوی دلته خپل حضور ولري د خپل د سفارتونو له حضرته. که چېرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کورس شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي؟ دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي. دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د آیس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
میدان باندې بدل شي او که چیرې د دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دوی وایي داعش ده او خراسان ده او دا ده او هغه دي، دغه افواط نه دي. ولې افواط نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. مران دوی خپله $80 میلیارد او موډل صنایع د دوی په لاس کې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغه بدبختیو د دغه جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویره سم چې دا که چېرې افغانان درته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې 50 کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدرېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبېږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمه هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګنده و.
د آزادۍ رادیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خواری او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګري ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوځونکي لمر څو نیزې راټیټ شوی، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکرالله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشحاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي، له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لوونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لوونه کوي. راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دی دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمېر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلاتو ته خوښ دی.
د څوکۍ حاصلات زموږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. نو فلحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دې بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان پرې شلي په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلۍ او ناروغۍ وي د غنمو 40% کښت خراب کړی، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکال په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی دی چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترېنه 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښې وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو، له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د می په 9 نیټه د فساد په یوه قضیه کې نیول شوی و او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو ښارونو کې خونړي اعتراضونه وپارول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره دی په سټوډیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفا د عمران خان د روانې قضیې او وروستي کړکیچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه دکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونه نیول شي. محکمې حکومت ویلي چې د مې تر 13 پورې عمران خان په هیڅ سی وی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلیو تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم وو په د باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مې په نهمه هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان ستر محکمې فیصله وکړه چې د باید خوشی شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان پلویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامی تاسیساتو ته نقصان ورسو، زیان ورسو، چاونې وته اور پورې کړ، د ځینو ځینو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوې دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دې 2000 کسان نیول شوي دي خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي چې پخوا وزیران هم پاتې شوي د تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډېره زیاته مننه بشیر ګواخو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوي ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروسته یو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوي ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی وغوښتل چې د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي خو همکارانو یې پرېنښود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دافیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان 21 میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه که د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و، که د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کېنول و، طالبان څرنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپله ګنډي، په ځانګړي ډول ښځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه یې دې ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشق الله وایي بې زحمته راحت نشته. اله لاس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
15 کاله مې شاګردي مې وکړه. د ما 15 په شاګردي و، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې. د ورځې د ما روزمت نه شپې تر پای ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې یو لږ لږ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا ویل چې ما کار ښه سوی دی. د ما روزمت دم تقریبا هفتګي راته زیاته کړله. کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لاس کاله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مزان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړي، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې ښوونځي لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسېخه کړه.
افغانستان کې څلورم صنف مې خلاص کړ. دلته جنګونه ډېر زیات شول، مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، موږ ولاړو پاکستان ته درېیم څلورم صنف. بعد هغه نور مشکلاتونه جنجالونه زیات شول، امکانات د مکتب نه و. یو ورور مې خدای دې وبخښي، هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې واچولم.
ماشقلا وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نو دا ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، بیا مې زګزاګ ماشین وصل، بیا مې د اورلاک ماشین وصل. کاروبار ته مې رسو که سبایی وو بجې نه دکان ته راتللم، د شپې تر یولس ولس نیم بجې پورې مې د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوا د میاشتې تر دېرشو زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډېرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب اوسې، دوه درې شاګردان مې لاړل، بس فعلاً هېڅ څوک هم نسته راسره. یو وړکه هلکه یې راسره یو تار تکمره ته راوړي د باندې، نو امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره ښه شي.
مشق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وو وارې اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، قد یې اووه څلوېښت وخت و، هغه د یو قد ما اووه دېرش ورته وګنډل. ډېر دی لږ ګنډل، خو ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه یې راوړله، درېیمه جوړه یې راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کار دا و که جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مې ټولې قلفې کړلې، او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په ارام مغزه باندې مې خچي کړله. بیچاره هېڅ نه دی، نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هلته خپروي. خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک للارې به فرمایشونه ورکول، اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټونکو مسله کڼل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمېر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
ستاسو له پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یارم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام دا د اسلامي امارت ته چې دغه زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی دوی ته پوخ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنې خلک، د شبرغان خلک، د مزارې خلک په جدي ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، تر څو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وضعه ورسره سمه شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډېر ګران پرېوځي، د دې وجې څخه موږ سخت مشکلات لرو.
د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور، دغه مامورین چې دا مرسته ویشي، یو ګای ناوخته دا مرسته راغلي، تر نو اتو نو بجو پسې دا خلک خواران ورته انتظار، دا سره لمر ته ورته ولاړې، خوارو غریب ستا، کونډو یتیم ستا، دوی خوب کوي، چای خوري، ښه په طبیعت باره راوځي. دغه د خلک خواران ته دا تکلیف نه ورکوي، دغه دې دا مشران پسې دا زموږ غږ ورورسوي. دا که دا دې ورته وایي چې دغه یو شی چې ورکوي دا مسلمانانو ته یې نو کوي، پر وخت ورکوي، زهیروي یې استمه، دونه تکلیف مه ورکوي. بیا ماسپښین پر درې څلور بجې راولاړېږي، بیا دا شان ورکوي، نو دغه تکلیف نه ورکوي. دا دوی سا خپل یو چای یو شی د وخته خوري، د مسلمانانو ورته انتظار، دا سره لمر ته ولاړې، دا خو مې وازار لري کې نه لري.
ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر ښه خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو د طالبانو مشرانو نه دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم مشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي، د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر باعزته خلک چې دی دا یې بېعزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات پکې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا یې هم سمنزده، اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دا بي زده کوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.